چیبریا السلام علیکم. نه بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موډان دي د پاکستان له تازه حالاتو خبرو. خو مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په پاکستان کې ځانګړي محکمې اعلان وکړ چې عمران خان به د اداري فساد د تور په قضیه کې اته ورځې په توقیف کې پاتې شي. پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون امنیتي ځواکونه ونیو چې دا پیښه د پاکستان په اکثرو سیمو کې د خونړیو مظاهرو سبب شوه او حکومت مجبور شو چې د پاکستان په ځینو برخو کې پوځیان ځای پر ځای کړي. عمران خان پر د اداري فساد لګیدلې تورونه رد کړي دي. تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې د لږ تر لږه څلور کسانو د وژلو او شاوخوا اوه ویشت نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دې ایالت په بنو کې مظاهرچانو پر یوې پوځي چاوڼۍ برید کړی او د چاوڼۍ دروازې ته یې اور ورته کړی دی. په پنجاب کې بیا امنیتي ځواکونو نږدې زر تنه مظاهرچان نیولي دي. چین نن پر طالبانو شغ وکړ چې په خپلو افراطي تګلارو کې چې ښځې یې له زده کړو بې برخې کړي او له عامه ژوند یې څنډې ته کړي اصلاحات راولي. پیکنګ په ورته وخت کې پر طالبانو شغ کړی دی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې نور ثابت ګامونه واخلي. دا خبرې نن د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وی بین په پیکنګ کې د خبري غونډې پر مهال وکړې. ده وویل چې چین هیله مند دی چې په کابل کې سرپرست حکومت جدي ګامونه په سم لوري واخلي چې د نړیوالې ټولنې اعتماد او اعتبار خپل کړي. شاغلی ویبن زیاته کړه چې نړیواله ټولنه لا هم د افغان سرپرست حکومت په برخه کې ډېرې اندېښنې لري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په خوست کې د څلور خبریالانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی ازادي رډو ته په یو پیغام کې تایید کړه چې په خوست کې څلور نیول شوي خبریالان آزاد شوي دي. د غرغشت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولسرخ رادیو مشر محمد الدین شاخی علی، د چنار رادیو مشر پامیر اندیش او د نن رادیو خبریال عبدالرحمن آشنا د دوشنبه پورز د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې له لوري نیول شوي وو. د امر بالمعروف ریاست ویلی وو چې دا کسان د نشیاتو د تګلارې د اصلاح لپاره یو ورکشاپ ته بلل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له نهه اتیا روغتیايي مرکزونو سره مرسته کوي. دغه سازمان په خبر پاڼه کې چې سېشنبه پورې خبره کړې ویلي دي چې د قطر له پرمختیايي صندوق سره د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې د ضروري روغتیايي خدماتو د ملاتړ لپاره تړون لاسلیک کړی دی. د ترکیه، ایران، سوریه او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په ماسکو کې غونډه وکړه. دا له کلونو وروسته چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده د انقره او دمشق ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره په لوړه کچه خبرې وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د غونډې پر مهال له تروریزم سره په مبارزه کې پر همکاري ټینګار وکړ او وی ویل چې پر دې باید کار وشي چې سوریایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د اپوزیسیون ملاتړ کړی او سوریې ته یې پوځیان استولي دي. همداراز د میلیونونو سوریایي کډوالو قربانه ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جون په 22مه واشنگتن ډی سي ته په رسمي سفر ځي. د سپین ماڼۍ ویاندی کیریان جین پیری نن په یو بیان کې ویل چې دا سفر به د آزاد، سوکاله او خوندي بحر الکاهل هند په اړه د دواړو هیوادو مشترک تعهد د دفاع، پاکې انرژي او فضا یو ټکنالوژي په شمول پیاوړی کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو د پاکستان له تازه حالاتو خبرو. د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د پاکستان په مختلفو سیمو کې تاوتریخوالی روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن څرګندونې لرو چې د طالبانو له لوري د ښځو پر تعلیم بندیزونه غندلي دي. افغان جونې له طالبانو غواړي چې ښوونځي پرانیسي.
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار
اجازه دي نه ورکوي چې دا ملت وځورېږي یا یې له دوی سره کینه لا ډېره شي.
تر لسو بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونې په پیل کې د پاکستان موضوعاتو ته ورګرځو. له داود خټک د مشال راډیو له اډیټر به واورو چې په پاکستان کې حالات څنګه دي.
په پاکستان کې چې کوم په پېښور کې د سلورو کسانو د دریو کسانو چې موږ د کوم اطلاعات راغلي د مرګ او د پنځه ویشت نه تر اووه ویشت کسانو د زخمي کېدو خبر دی. دغسې په لاهور کې هم تر اوسه پورې مظاهرې روانې دي. ورسره بیګا په چکدره کې یعنی په ملکن ډویژن کې هلته هم سه کسانو باندې ډزې شوې دي، په هغه کې 14 کسان زخمیان شوي، یو کس پکې مړ شوی دی، یو په کوټه کې یو کس وژل شوی دی. خو د کوټې د مظاهرو تر اوسه پورې موږ څه حال نه دی راغلی. البته په پېښور کې مظاهرې روانې دي، کومه چې لوی سړک دی، یعنی سندھ انډس هائی وے چې ورته ویل شي هغه هم بند ده. او د پاکستان پوز یو بیان جاری کړی دی چې په هغه کې د پرونی ورځې واقعیات چې دي دا ډېر په سختو ټکو کې یاد کړی دي، او دا پرونی ورځې د تورې ورځ په توګه باندې یاد کړی دی.
په پېښور کې په تیر خبرونه کې تاسو ویل چې له بالاحصار سره ډزې شوې دي، هلته وضعیت څنګه دی؟
بالکل، هلته اوس هم مظاهرې چند راغونډي. پولیس سهر مال کوشش وکړو چې د هغه ځینې د خلک لري کی په هغه باندې اوخکې بیونکې ګیس هم وکړو، او دغه دوران کې هوایی ډزې د یو خانه هم شوې دي او د بل خانه هم شوې دي. نو ظاهره د پاغي کې کېدې شي چې دغه نقصان هم په هغه کې رامسته شوی، خو تر اوسه پورې اوس د هغه نه پس بیا کم هغه د هغه د وهلو ټکولو یا د جګړو هغه سلسله چې د هغه خو لږه بنده شوې ده، خو خلک اوس هم هلته ناست دي او حالات داسې دي چې لږ څه وخت هم هغه خرابېدای شي.
خټک صاحب، د نورو ګوندونو عکس العمل په خیبر پښتونخوا کې څه دی؟ هغوی تر اوسه پورې څه دریځ خپل کړی؟
اصل کې دا تحریک انصاف پارٹی چې دا نو د دې مشر خاص کر عمران خان دی، د نورو ګوندونو څومره ګوندونه هم چې دي، نو سیوا د جماعت اسلامي ګوند نه چې اغي نه یو طرف ته دي او نه بل طرف دي، نور خو څومره ګوندونه چې دي نو اغا په یو طرف دي، او تحریک انصاف ګوند چې د پاکستان دی اغا په بل طرف دي. په پارلیمان کې څومره ګوندونه دي اغا یو طرف ته ولاړ دي، تحریک انصاف بل طرف ته ولاړ دي. نو خو د پاکستان سیاستوال بیا هم په یو طریقه باندې لکه دین وړاندې پیپلز پارٹی ویلی چې را تاو تریخوالی ته خبر نه تل پکار، او سیاسي مشران چې دی هغه همیشه د خبرو اترو د لاري د مسلو د حل کولو خبرې کوي.
مننه خټک صاحب. واربشو اسلام آباد ته، اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال طاهر خان را سره دی. طاهر خان، په اسلام آباد کې وضعیت څنګه دی؟
اسلام آباد کې ځنې مهم سړکونه چې کم د پنجاب خیبر پختونخوا څخه اسلام آباد ته خلک داخليږي، موټروي هغه بند ده. بیا چې کم سړک کشمیر هائی وے، سرینگر هائی وے ورته وی هغه هم تړل شوې ده. پکې عمران خان نن کم عدالت ته حاضر شوی، نو دغه سرینگر هائی وے چې دا یو ډیر مصروف او د پنجاب او د خیبر پختونخوا او د پاکستانی کشمیر لکه دغه لارې ته داخلي اسلام آباد ته، نو هغه نن بند و. اسلام آباد کې ځنه نو ګرځېدم، او په اسلام آباد کې داسې وګڼې چې یو خاموشي وه. اکثر دفترونه بند و، د موبایل کمپنو دفترونه بند و، رش په اسلام آباد کې نشته، ځکه چې خلکو سره بیا دغه رنگ ماحول کې بیا غوي ضرور ویره لري چې مشکل پیدا کیدی شي.
طاهر خان، د گرفتاریانو په ارتباط تاسو معلومات سری؟
شامود قریشی خبر اول شو و خو لګه سی بوڑان دی د تحریک انصاف په خپل اغا رپورت تایید نه کړ او رد کړ، ملک مخ کې دلته رسنه او ټول رسنه او دا خبر اور کړي وو. تر اوسه پورې بیا لکه پی ټی آی لخوا چې کوم دا رپورت رد شوی دی، دا هم ډیر وخت وروسته دا کار رد شو. البته نن د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سیکرټری جنرل دی، عمومي سیکرټر دی اسد عمر، هغه نن سهار د اسلام آباد د عالی محکمې دغه زینا نیولې شوی دی، او هغه تر اوسه پورې لکه حکومت سره په حراست کې دی.
د نورو هغو کسانو چې ویل کیږي چې په پنجاب کې شاوخوا زر کسان نیول شوی دی، دغه په باره کې تحریک انصاف څه نه دی ویلي؟
تحریک انصاف بالکل څه ویلي دي. تحریک انصاف د ډیرو کسانو چې کوم هغه دایدا کې چې وهلي شوی ټکولې شوی دي، زرانم پکې شامل دي، داغي عکسونه خپرې کړې دي، چې کوم ځای کې دیني ولې کیږي داغي ویډیوګانې خپرې کړې دي. نو پی ټی آی خو، لیکن چونکه دا وخت بالکل یو غیر یقیني حالت ته او گرفتارې او نیول روان دي، نو هغه مشخص شمیر لکه تر اوسه پورې رسمي چینل تایید کړی، لیکن په کراچۍ خلک نیول شوی دي، په بلوچستان کې نن په کوټه کې د پی ٹی آئی د مشرانو په کورونو باندې چاپې وهلې شوې دي، او په نور ځایونو کې دا کم دی چې بیا پولیس او د یا د نور امنیتي ځواکونو او د پی ٹی آئی د کارکنانو ترمنځ نښتې کیږي، هغه کې گرفتاری کیږي. نو ګڼ شمېر خلک خو پی ٹی آئی وی چې نیولې شوې دي، پولیس هم د ځینې گرفتارو خبره کوي، لیکن مشخص شمېر زما لپاره مشکل دی او چا اعلان کړی نه دی.
طاهر خان، تاسو کراچۍ ته اشاره وکړه، په کراچۍ کې پرون حالات ډېر خراب وو، نن څنګه په کراچۍ کې وضعیت څنګه دی؟
کراچی کې تشدد پیښې خو نن موږ نه هغه پاره معلومات، لیکن په کراچی کې هم نن مظاهرې شته، سړکونه په کوم ځایونو کې بند وو. خو د کراچی او بیا د نور لکه د سند صوبې او د نورو هغه نسبتو کو، نو بیا په سند کې او یا په کراچی کې هغه عمره لکه نن حالات خراب نه وو لکه څنګه چې تیره ورځ متحده شوې ځکه په کراچۍ کې د پی ټی آی یو پخوانی وزیر نیولې شوی دی او سره نور ګڼ شمېر کسان نیولې شوي دي. نو مظاهرې خو نن شوي دي, بالکل شوي دي, لیکن تشدد رپورٹ مونږ دالته نه ترلاسه کړی د کراچۍ.
سیاسيون څه وایي چې د پاکستان دغه وضعیت په تر کله پورې داسې دوام لکوي؟
زما خیال چې دا به دوام ځکه کوي چې یو خو عمران خان ممکن نه ده چې د خپل دریځ او موقف نه واوړي, او دغه بیانونه خو چونکه اوس هغه په بند کې دی نو هغه رنګ یې هغه سانتیاوې خو به نه لري چې یو بیان ورکړي. او نن چې کله هغه عدالت ته پیش شوی نو هلته میډیا ته اجازت نه وو, هیڅ چا ته اجازه نه وه چې هلته ورشي, فقط دغه یو څو قانوني وکیلانو ته اجازه وه. نو یو خو د عمران خان آواز به ممکن نه چې تر څه وخت پورې بند وي, لیکن د پی ٹی آئی مظاهرې خو روان دي. هغه یو کمیټه جوړ کړې ده او شاه محمود قریشي دغه کمیټې پختي چې موږ نوم واخیست د هغې مشر هم دی. خو لیکن ګوره زما نظر دا دی چې دا حالات به همداسې روان زه کوي چې پاکستان کې دا وخت څوک نشته چې دا کم غاړې چې دي د دې ترمنځ کینی خبرې وکړي او یورو جوړ جاړي وکړي. یو اخوا به فوج پاکستان د پردو شاته باغې یو خپل رول لره لوبو او دغه رنګ حالاتو کې به روغه جوړه کوله, لیکن اوس فوج ډېر سخت بیان فوج جاری کړی دی او 13 ورځ د نهم مئی ته 14 ورځ ویلې ده چې دا د پاکستان په دغه کې یو نوی باب هم دی, نو یو نوی پاڼه خلاصه شوه او په عمران خان تور لګولې دي چې هغه په لارښوونه باندې په فوج باندې حمله شوي دي. د فوج بیانیې کې دا هم ادعا شوې ده چې دا د پاکستان په 15 او 1 کال تاریخ کې داسې کار نه دی شوی چې فوج دغه رنګ هدف شوی دی. او فوج ویلې چې دوی خپل زغم نه کار اخیستی دي. نو د فوج بیان چې داسې راځي او عمران خان هم فوج تورنی, نو بیا خو هغه د روغې جوړې لپاره هغه چې په خوا به د چا رول وو هغه نشته. بل هغه شخصیت پاکستان دی ختم شول چې کوم شخصیت به وو د بوټو په شان, د ذوالفقار علي بوټو په شان, لکه نور هم ډېر نمونه دي, ډېر زیات نمونه دي. ولی خان
ګوندونه په خپل په پاکستان کې ډېر پیاوړي وو, په خوا مسلم لیگ قوي وو,
پاکستان کې بدقسمتي وو. دادا چې څوک په حکومت کې داغه تګلار بل شان وي, چې څوک په اپوزیشن کې وي مخالف وي داغه لګبل شان وي. لکه تاسو دا افسوس خبره ده چې په ملک دا حالت روان دی او ګوره لکه د عمران خان چې کوم مخالفین دي هغه ټول یو طرف ته شوي دي. او ګوره لکه د فوج خبره وخت موږ تاسو کړل د پنجاب او خیبر پختونخوا او اسلام آباد کې مسکیږي. نو د فوج باندې نن په دې فیصله باندې انتقاد کړی دی تحریک انصاف دوه مشرانو شاه محمود قریشي او پخوانی وزیر فواد چودھری. او دغه دلیل زما په نظر باندې قوي ځکه دی چې کله دا 14 مئی باندې پنجاب کې انتخاباتو موضوع راغله نو فوج ترې محکمه کې سپریم کورټ کې وویل چې فوجان د وسلوالو ډلو خلاف په فعالیتونو کې مشغول دي, نو هغه نشي کولای چې د امنیت ټینګولو لپاره انتخاباتو لپاره فوج ځای پر ځای کړي. او نن بیا فوج د رسمي بیان یې جاری شو د پنجاب او خیبر پختونخوا اوس لکه چې بولان د کابینه اسلام آباد لپاره منځوري ورکړه. نو هغه دا پښتنه کړی دا چې پرون خو تاسو سره فوج نه وو چې امنیت ټینګ کې په انتخاباتو کې چې دا اساسي قانون ضرورت هم دی, او نن تاسو فیصله وکړو فوج راضي شو چې موږ ځای پر ځای کیږو.
د پاکستان په ارتباط نوی تازه خبرونه دادی چې ځین راپورونه وایي چې د وژل شویو کسانو شمیر د مظاهرو په ترڅ کې 100 ته رسیدلی دی. په کراچۍ کې د ملیر په سیمه کې پر چینایي کمپنۍ برید شوی دی. پولیس وایي دا حمله دوه ترهګرو کړی چې دوی یو وژلی او د دې کسانو مخه نیولې ده چې د کمپنۍ ته ننوځي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په آزاد بازار کې نن 290 پاکستانی روپۍ په یو ډالر تبادله شوې. پرون چې عمران خان نو نیول شوی ډالر په 202 تبادله کېده. او یو شمیر اقتصادي کارپوهان او ریټرز څرګندونه ویلي دي چې اوس ګران ښکاري چې پاکستان به نړیوال وچی صندوق یا IMF پورونه ترلاسه کړي, ځکه چې د دې کارپوهانو په وینا د پاکستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د پاکستان په اړه د نړیوالو د عکس العملونو په اړه له نوریاس نوري څخه اورو. وربشو نړیوالو عکس العملونو ته نوریاس نوري نړیوال عکس العملونو راغونډ کړی دي د طالبانو د عکس العمل په ګډون چې د پاکستان په باره کې څه ویلي دي. نوري صاحب مهرباني.
بلې شیبر صاحب, لومړی به د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزارت د اعلامیې د هغې برخې چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې, دې موضوع ته راشو. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په همدې برخه کې ویلي چې په پاکستان کې وضعیت اندېښمن دي او په دې برخه کې په پاکستان کې خپلو استازبولیو ته لارښوونه کړې ده چې د افغانانو د په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. البته په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طبعا ځینې لارښوونې به کړي وي. خو په عین حال کې د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه چې لاریونونه شوي او په ځینو مواردو کې هم تاوتریخوالی شوی دی خواشینی څرګندوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامی امارت په پاکستان کې سیاسي ثبات د پاکستان د مسلمان ملت او د ټولې سیمې په ګټه بولي او له ښکېلو لورو د زغم او تفاهم غوښتنه کوي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي چې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه څه چې په پاکستان کې پیښیږي د دې هیواد د قانون له حاکمیت او اساسي قانون سره اړخ لګوي. بلینکن دغه څرګندونې د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر جیمز کلیور سره کلیورلی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړي دي. په عین حال کې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک هم ویلي چې دا هیواد د پاکستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلی سوناک د دې وزارت د دې هیواد پارلمان یو شمېر غړو ته په څرګندونو کې ویلي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان نیول کېدل د دې هیواد یوه کورنۍ موضوع ده. هغه زیاته کړې چې له ډیموکراتیکو پروسو او په سوله ییز ډول د قانون حاکمیت د درناوي ملاتړ کوي. د سکاتلند صدر اعظم چې په خټه پاکستانی دی یوسف حمزه یوسف هم ویلي چې په پاکستان کې وضعیت د دې په خبره د هغه هیواد چې زړه ته ډېر ور نږدې دی ژوره اندېښنه لري. ښاغلی یوسف چې د سکاتلند ګلاسکو ښار کې د هیواد له کډه شویو پاکستانی مور پلار څخه دنیا ته راغلی دی، نن په یو ټویټ کې ویلي چې په پاکستان کې د آرامۍ لپاره د نړیوالې ټولنې د غړو له غوښتنو سره دی هم همغږی کېږي. هغه زیاته کړې ده چې تر ټولو مهمه دا ده چې په پاکستان کې د قانون د حاکمیت او د ډیموکراسۍ د اصولو درناوی وشي.
مننه نوریاس نوری نمو د پاکستان د حالاتو په ارتباط د نړیوالو عکس العملونو جزئیات واوریدل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر نه نیمه بجو وروسته د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه اوریدلای شئ. خو اوس یو بل مسله د افغانستان په ارتباط راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د ټول اسلامي نړۍ له درې سره په ټکر کې بللی. انټونی بلینکن په واشنگتن کې وی غونډې ته دا خبره وکړه. تفصیل په دې راپور کې. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو دا کړنې د اسلامي نړۍ له دریس سره په ټکر کې وبللې. ښاغلی بلینکن چې د سې شنبې په ورځ د مئی میاشتې په نهمه نیټه په واشنگټن کې د کوچني اختر د نمانځنې په یو پروګرام کې خبرې کولې وویل هغه مهال چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې وتړلې د نړۍ ګڼو مسلمانو هیوادونو او د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دا پریکړه وغندله، ویل چې قرآن کریم د ښځو او نارینه وو لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
کله چې طالبانو د ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه، نو د نړۍ مسلمانو حکومتونو د دوی دا پریکړه وغندله او وی ویل چې د طالبانو دا اقدام غیر انساني او د اسلامي عقایدو سره په ټکر کې دی. د اسلامي نړۍ ګڼو دینی عالمانو هم د اسلامي شریعت په رڼا کې د طالبانو کړنې غندلي او ویلي دي چې قرآن کریم د ښځو او نارینه وو لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلي رسیدو سره سم په ښوونځیو کې د نجونو منځنۍ زده کړې بندې کړې او وروسته یې بیا د پوهنتونونو دروازې هم د دوی په وړاندې وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې، خو دوی خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مئی میاشتې په 10 د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو زده کړې د تل لپاره نه دي بندې کړې. هغه وویل موږ هیڅکله نه دي ویلي چې د ښځو زده کړې ناروا عمل دی، بلکې موږ دا ویلي چې د دوی زده کړې به تر بل امر پورې بندې وي. خو یو شمیر افغان زده کوونکي وایي که څه هم د طالبانو امرسانی پای نه لري، خو لا هم هیله لري چې په وړاندې به یې ښوونځي پرانیستل شي. د ښوونځیو دوه زده کوونکو علي او فرشتي ازادي راډیو ته وویل
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار کوو چې خلاص شي. الله طالبانو غواړو چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته ښوونځیو ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه، خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا نامعقوله دلایل له ورایي ښکاري چې دوی د ملت ته دوکه ورکوي، د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي او اجازه دي نه ورکوي چې دا ملت وځوريږي یا یې له دوی سره کینه لا ډېره شي.
یو شمیر طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې په یوې طرحې کار روان دی چې له مخې به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو له څه د پاسه شپږ سوه ورځو په تېرېدو د طالبانو حکومت نه خو دغه طرحه له خلکو سره شریکه کړه او نه یې هم خپله دا خبره په عمل کې ثابته کړه. د طالبانو حکومت د زده کړو تر څنګ په افغان میرمنو د کار په برخه کې هم محدودیتونه لګولي چې لامله په دې هیواد کې زرګونه میرمنې بیکاره شوي او د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو ترمنځ فقر او بیوزلی اوج ته رسیدلې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. بل لور ته چین نن پر طالبانو غږ وکړ چې په خپلو افراطي تګلارو کې چې ښځې له زده کړو بې برخې کړي دي او له عامه ژوند یې څنډې ته کړي دي اصلاحات راولي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وی بین په پیکینګ کې یوې خبرې غونډې ته نن دا خبرې وکړې. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان میرمنو او نجونو د کار، تعلیم او تحصیل بندیز ولې پای ته نه رسي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس څخه پوښتنه د مرکې په سر کې له ښځینه فعال خوشبو قریشي څخه کړې ده.
اصلا دا اوسنی وخت بندیزونه چې په خوځو شوې دي لکه دوی صرف اسلام په کې راوړي، حالان چې دلته بله مسله ده او هغه د پټې پردې تر شا چې کوم سیزونه دي او مونږ ته ښکاره کېږي نو یا هم مونږ هغه ذهن کې لرو چې دغه سیزونه دي او دغه لپاره آواز نشو پورته کولی، نو دلته بیا زموږ خپله کمزوري ده. دلته دوی د اسلام په نامه یو څه وایي، خو که چېرې مونږ د مغسه د ښځې ذات وګورو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. لکه دا آیته اسلام هم دا منلی ده چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده او دوی چې دي د انساني ټولنې هغه بنسټ چې سول او رول لري. مونږ هم وایو چې ښځه مور ده، ښځه یو خور ده او په ټولنه کې د نسلونو روزونکې او پالونکې ده او دا هغه لومړنۍ مدرسه ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي او جوړښت مومي. صرف هغوی غواړي چې مونږ د دوی اصلي هدف همدا ده چې باید پرمختګ ونه کړي، باید ښځې دومره قدر ونه شي چې دوی خپل غږ ولري، خپل هغه کوم حقوق چې لري دغه لپاره دادخواهي وکړي.
اغلی خوشبو، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د طالبانو مشخص کوم اهداف دي چې نو غواړي افغان میرمنې د تعلیم او کار ته مخه کړي او د دوی مخه نیسي؟ تاسو په نظر
زما په نظر خو مشخص اهداف به هم دی چې دا کوم نوی نسل چې دا د دوی هغه روحیه مات کی، د دوی روحیه مات کی چې دوی د خپل دا چکم لري فکر لري او یا هم د خپل وطن د جوړولو لپاره یو کار کوي او څه کوي دوی هم دا هدف لري چې دا لمانځه یوسي بل هدف یې که د سیاسي لاړخ نه وګورو دوی داسې بندیزونه لګولي تر څو صبر وکړه چې دوی په رسمیت وپیژني خلک ملل متحد که دي که نور اسلامي هیوادونه دوی دوی په لکه په رسمیت وپیژني خو زه فکر نه کوم که چېرې دغه بندیزونه همداسې دوام ومومي یو هیواد هم دوی وپیژني.
بله اغلی خوشبو د طالبانو دغه ډول دریز لکه تاسو چې خبرې کوئ ورته هم اشاره وکړه د طالبانو دغه ډول دریز راتلونکي نسل ته مشخصا څه پیغام ورکولی شي؟
لکه څرنګه چې په نننی وخت کې دغه دریز څونه دي که تاسو وګورئ پردی صاحب پخوا چې و جمهوریت وخت کې لکه په یو کور کې لس نفره او په دې لس نفره کې حداقل پنځه نفر کار کول کم ونیسه دغه نه بیخي دوه نفر کار کول. اوس داسې شوي دي چې مثلا ځینې چې دي لکه خپله بېسواده اوس کار نه درلوده دغه مېرمن به یې کار کول یا وظیفه کول او یا هم پوهنتون ته تلل. اوس خو پوهنتونونه هم بندي هر څه بندي هغه نارینه هم په کور کې ناست دي. نو یو خو اقتصاد له لورې ډېر لکه شدیده ضربه لګول شوی دي. کم پخوا په کور کې لکه پنځه نفره کار کول اوس یو نفر کار نه کوي او زمونږ افغاني ټولنه خو ماشاءالله تاسو ته پته ده چې څومره لکه غړي لري په یو کور کې تقریبا دوالس څوالس پنځلس شپاړس غړي په کور کې. نو یو خو اقتصادي شو بل هغه روحیه مات دی. اوس که چیرې مونږ وایو که نه نن به مونږ صرف دې ته په تمه یو چې نن به طالبان دا غږ وکړي چې مکتبونه یا پوهنتونونه خلاص شوي او یا هم ښځه کو چې کار وکړي نن سبا نو اوس مونږ د آینده لپاره داسې یو ذهنیت اخیستی چې مونږ هېڅ آینده نه لرو.
مدنی فعال خوشبو قریشی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي
له اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي ګاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چېرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
نه نیمه بجې له ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. خو اوس په ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر رسیدلی پیغامونه سره وور
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم نوم میرویش بند وردګو لای چا کولس ولای بیک سمندرې څخه پیغام درته پرېږدم. زموږ ستونزه خدا ده چې د شپږو میاشتې کېږي د پوهنتون څخه فارغ شوي یو مګر نه کار شته نه روزګار. بس همداسې ګرځو نو مسؤولو چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمینه مساعده کړي.
حاجي سعدالله یم د کندهار ولایت د شهیدانو چوک د تجارتي مارکیټ یو تن دکاندار. غلو بیخي لاس اچولی دي نه موټر سایکل پرېږدي نه موټر پرېږدي نه د چا مال پرېږدي. نو خلک یې په تشویش کې اچولي دي. نور خو ښه امنیت دی هېڅ مشکل نشته.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو اورېدونکو ټولو ته نو موضوع اخیستل مهم دی. هغه د امنیتي وضعې لپاره دغه نشو کولی خو دغه زار څومره ښه خبره ده چې روژه هم فرض ده قصاص هم فرض دی او شریعت ټول پر دې چې الله پاک کړي کوم چې الله پاک بیر الله پاک پس کوم کوم چې احادیث رسول صلی الله علیه وسلم د په مول باندې خموده چې خدای قرآن حاکم کې موږ خادم کې شریعت ناپیس کې موږ پابند کې خو کاش کې چې وشي خدای غزا ما مقصد دا شاید ان چې اول به په ځان باندې تطبیق کوي ځکه چې موږ هغه څه ځایونه لیدلي وینو او سم ګرځي چې یعنی میلوخي ښځې دی کړې دي وخت یې ورسه تېر کړی دی. بیا په کار کوم ده بېرته دی کواټې د خلکو مې خو بېرته تخلص شوي یم دي څنګه شوي یم دي خو ډېرو دغه ځایونه پېښ شوي دي دغه ځایونه په چې اول یې په ځان تطبیق ما نه کو دا موږ نه موږ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 22 11 څلرويشت دوه سوه یو.
د هند د غور لیگ په لوبو کې نن د چنای سوپر کینګ او ډیلی کیپیټلز ترمنځ مسابقه روانه ده. چنای سوپر کینګ یو سلو وش پېته منډې کړې دي، اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، او د دې په جواب کې ډیلی کیپیټلز تر اوسه درې اویا منډې کړې دي، دولسم وار روان ده او درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. په دې دواړو ټیمونو کې کوم افغان نن نه لوبي شي. نه په جواب دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په پاکستان کې ځانګړي محکمې اعلان وکړ چې عمران خان به د اداري فساد د تور په قضیه کې اته ورځې په توقیف کې پاتې شي. پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون امنیتي ځواکونه ونیو چې دا پیشه د پاکستان په اکثر سیمو کې د خونړیو مظاهرو سبب شوه او حکومت مجبور شو چې د پاکستان په ځینو برخو کې پوځیان ځای پر ځای کړي. عمران خان پر د اداري فساد لګیدلې تورونه رد کړي دي. تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې د لښ تر لښ څلورو کسانو د وشلو او شاوخوا وویشتو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دې ایالت په بنو کې مظاهره چانو پر وی پوځي چاوڼۍ برید کړی او د چاوڼۍ دروازې ته یې اور ورته کړی دی. په پنجاب کې بیا امنیتي ځواکونو نږدې زر تنه مظاهره چان نیولي دي. د یو تازه خبر له مخې د وشل شویو کسانو شمیر په پاکستان کې د مظاهرو په ترڅ کې لسو ته رسیدلی دی. چین نن پر طالبانو غږ وکړ چې په خپلو افراطي تګلارو کې چې ښځې له زده کړو بې برخې کړي او له عامه ژوند یې څنډې ته کړي دي اصلاحات راولي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وین وانګ وی بین په پکن کې د خبري غونډې پر مهال دا خبرې نن وکړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په خوست کې د څلورو خبریالانو د خوشکېدو خبر ورکړ. څلور خبریالان په خوست کې د دوشنبه پر ورځ نیول شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له نه هټیا روغتیایي مرکزونو سره مرسته کوي. دغه سازمان په خبر پاڼه کې د سیشن بی پروسې خبره کړې ویلي دي چې د قطر له پرمختیایي صندوق سره د افغانستان په یولو ولایتونو کې د ضروري روغتیایي خدماتو د ملاتړ لپاره تړون لاسلیک کړی دی. او روسي خبر دا چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جون په 22مه واشنگتن ډي سي ته په رسمي سفر ځي. د سپین ماڼۍ ویان دی کارن جین پیری نن په یو بیان کې وویل چې دا سفر به د آزاد سوکال او خوندی بحر الکاهل هند په اړه د دوړو هیوادو مشترک تعهد د دفاع، پاکې انرژي او فضایي ټکنالوژي په شمول پیاوړی کړي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودی راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکي ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع یې راسپړلې وي. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبره وي سدا یو شی ستد
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي امم ده.
او تنکي ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وای چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي. مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نوی نه دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکي ځوانان د جنسي سوء استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکي ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر دی. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، وریرې، وراره، نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې سي له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي سي له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نه ورفهموي. تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي؟ په دې ان خبروي سي دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره ستا مطرح ده پیښیږي، نو دوی لومړی معلومات اول د دینه ورکوي سي دا مشکل ستا که نسته، دویم دا معلومات نسته ورسره سي د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه را سره نږدې کېږه او ما راته لاس راوړه یا ما داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې وي، دغه د ځان دپاره شرمغار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي، هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قید وي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرم وار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې په خپل حال کې همدا یي چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کوي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولي او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومانو څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنه کړي بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. که چیرې دغه هم کار ورنه کړي بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د ته دا میښی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته ده وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته پلچرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دوسیان کې ټول شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټول ویل وایي دا کار دې سره سویي، بس کار ما وویشت.
ولې نه تللې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس دا اوس ژوند دی، بس دغسې پیښه څه اوس خود پښیماني کول د کار مې وکړه.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي، هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکي، خپل د پیو چا پس ټوپک نه راخلي، خپل د جرګو مرکو ته دینه کینی قانون شته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه د دوی لپاره ډیره تاواني ده او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړی. او که په مکتب کې یاست، په مکتب کې ښوونکی، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړی او ټول په جریان کې واچوي. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول یې مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې، زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی. او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني، ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بلاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دادی. موږ تاسې فکر کوو چې دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دا خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بېرته هماغه عاملونو ته وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسئله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، له په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي را سره.
مقتصد د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو د ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو را کش کړي. دا به همداسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له همغه کمکیني پوه کړو چې د هیڅ چا په زنګنو باندې باید کېننی، د هیڅ چا په غیږه کې باید کېننی. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې، یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هر خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیر وشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار حاصل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داولی هغه سړېږي، او هغوی ډېر خوشي نه کېږي.
ګل بلوس وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هېڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
د میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې، ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګېټ کوي هغه نقطې چې لودې وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی د سواد کچې لوړول دي او د تعلیم عامله دی په دې باندې کار کول دي دا هغه نقطې دي چې مونږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایدار اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي نو طبیعي دی چې هغه له لاسه لوېږي یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص یا هغه اهداف ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي دغه دا هماغه یو اهداف لري هماغه یو ټارګېټ لري هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي قرار قرار حرکت روان شي په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو اتحاد دی ولرو د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره منسجم کړو هغه ستونزې دې په نښه کړو بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي معمولا په ستونزو باس کېږي مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخې موثر به تمام سي. دې په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي د هغه نه موږ مرسته وغواړو او د هغه را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي او یو روزلی ځوان یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما لنډ مهاله هدفونه سي او مهاله هدفونه می سي او دا هدفونه باید قانونمن سي. دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی پتیاره کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه به تر اوزه پرې به حرکت کوي په دا تیاره کې هدف به نه معلوم مسیر به نه معلوم حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي مخ را ګرځي یا په کوم ځای کې لویږي
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې یو څوک کولی شي چې د مشرتوب د معاونیتو یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي بیا هغهسته قانون د ټولنې مشخص سو هدفونه چې مشخص ولا بیا یو څوک نسی کولی چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک امسیر ته برابروي اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلاره معلومی نه وي همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټولسي وي بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي دغه کړنلاره او د سیستم کټاره منځته کې دغه بیا خپل تاره خبري کوي یو ځای ته رسیږي
وروسته پښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي په کوم برخو کې کار کولای شي لومړی توبې باید څه وي
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مشتاسي ومتالم لرو وي مرغان غپښینی چې بونه سره ورته ځوانان به هغه سره پښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورته ذوقونه سره ورته یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د دګر خلق دی زو کوښښ د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي د دې تبي خبره د فرهنګي ټولنه را مستقي په فرهنګي ټولنه کې ودی کتابخانه را مستقي مطالعه بکې مشاعره بکې نقد بکې تخلیق بکې تحقیق بکې یو څوک سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه را مستقوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه را مستقوم او په خپل اړه کې دی د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره دی کار کوي مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات ورکه دا چې ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کی دی وګورې سم په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعیا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلاتو د فارغ خپل ژغ پورته کی نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنه جوړی کی هدفمند کی هدفونه ځان سره توټه کی او په دې باندې باید ځوانان پوکرسي چې ته د کم کار شې خپل هدفونه ټاکې انساني هدفونه دي هم تا ته ګټه رسیم ست ټولنې ته هم ست هغه وړې ټولنې ته شتاره مسته کړې د هم ست هغه لوی ټولنې ته شته ژوند پکښ کې دی
درنو اوریدونکو دا ود دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه تر بلیونه خو وخت لري
اخیستله هل تا خار ده سراغونو اوخ کنش تو یواله غم ده نش خاروله به وزیده به وزیده به وزیده دوار سو بگرون ده گردو جدائیده جدائیده خوزتا بند پوهیگم ستا پا هر نفس که زیم